په خیر. طالبانو په دې کړکړې چې د وسلو ټول پخوانی جوازونه لغوه کوي او پر ځای نوی جواز ورکوي. دا خبر یو شمیر مهم مسایل او ملاحظات راپورته کوي. د وسلو د ټولولو او د جوازونو د نوی کولو ضرورت ولې پیښ شوی؟ د طالبانو ویره لڅنه ده. آیا په دې کې د ځانګړو ډلو یا اشخاصو لپاره استثناء په نظر کې نیول شوی؟ د ملمنو تحلیل او نظر در سره په دې پښتنو شریکو او همداشان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژورو څاګانو د اوبو د وچیدو او کمیدو په اړه جدي اندېښنې پیدا شوې دي. د کابل اوسیدونکي وایي چې د پخوا په شان اوبه په څاګانو کې نشته او هر ورځ د اوبو راوړلو لپاره په کوڅو کې سرګردانه ګرځي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو تکي د ژورو څاګانو د اوبو د کموالي اصلي لاملونه کوم دي؟ آیا د موجوده ژورو څاګانو د ترمیم یا ساتل لپاره کومي هڅې روانې دي؟ په دې حق لبه هم د اوبو د مدیر مدیریت د متخصص نظر به در سره شریک کړو. دا د امریکا غږ د اتصال خبرونه د زګالیارانو ورستانې ما په سر کې څولند خبرونه لرو. ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي دي چې طالبانو د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. یوناما نن پنجشنبه په دغه خبر کړي راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ښځو او نجونو حقونو او همداشان ملکي تلفاتو سرحد په اوږدو کې پیښو د پخواني حکومتي او د افغانستان د پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو تعزیري سزاګانو عدلي اجراءاتو او د رسنیو ازادۍ اړوند مسلو ته ځای ورکړی دی. یوناما په دغه راپور کې د پخواني رژیم د ملکي او نظامي کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ویلي دي چې د 2023 کال د جولای د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې نیټې ترمنځ د یوناما د بشري حقونو څانګې د خپلسر نیونو او توقیف لږ تر لږه څلېرویشت مورده د شکنجې او ناوړه چلند او همداشان د لفظي ګواښونو لږ تر لږه لس مورده او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو لږ تر لږه پنځه وژنې ثبت کړې دي. په افغانستان کې په افغان خزو باندې د طالبانو د بیساري محدودیتونو په خبرګون کې د بخښنې نړیوال سازمان د هغو فرمانونو د سمدستي لغوه کولو غوښتنه کړې ده چې د خزو حقونه نقص کوي. د بخښنې نړیوال سازمان پر لوړ غږ د خزو او نجونو په اواز د محدودیتونو په اړه په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د ټولو هغو فرمانونو لغوه کېدل غواړي چې د افغانستان میرمنو د ژوند ټول اړخونه اغیزمن کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه پیغام د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف د وزیر د سرګندونو په خبرګون کې خبر کړ. تیروني د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي ویلي و چې یو بالغ ښځه حتی اجازه نه لري چې د لمانځه پر مهال بلې ښځې ته الحمدلله او سبحان الله ووایي. سره صدې ته چې په لوړ غږ ترانه ووایي. او د طالبانو حکومت د ایران او پاکستان په سرحدي سیمه کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د افغان کډوالو په یوې ډلې باندې د ایراني سرحدي ساتونکو په ډزو کې د یو شمېر افغان کډوالو وژل کېدل او ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې د دوه وژل شویو جسدونو او یو شمېر ټپیانې له پاکستان څخه افغانستان ته انتقال کړي دي او د نورو د انتقالېدو لپاره هڅې روانې دي. طالبانو ویلي دي چې د ایراني پوله ساتو لخوا د افغان مهاجرینو د نشټلو په اړه تحقیقات نه دي بشپړ شوي او د تحقیقاتو نور جزئیات به ډیر ژر خبر شي. د دې پیښې خبر لمړی د هالویش په نوم د ایران د بشري حقوقو رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان په اړه خبرونه خپروي خور کړی وو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د دغه ډلې لرجنګیالیو او له خلکو غوښتي چې له اجازه پرته د وسلو له ګرځولو ډډه وکړي. د دغه وزارت ویان وایي چې د دوی د مشر هیبت الله اخونزاده د فرمان له مخې هیڅوک حق نه لري چې له اجازه پرته وسلې واخلي او یا یې وساتي. د طالبانو ویره څه ده؟ آیا دا د امنیت کنټرول یا دا څه وایم چې آیا د طالبانو له لاسه د امنیت کنټرول وتلای دی په دې یو فنور پښتنو د امنیتی چارو له کاربوهانو نظر او تحلیل اخلم هاشم دانش صاحب او احمد خان اندر صاحب چې دواړه ته په خبرونه کې خراغ لاسویم ډیره مننه کوم چې موږ تم وخت را کړی اندر صاحب پایل بل تاسو وګورئ چې څه شاید د دې لامل شول چې طالبان د ټولو موجودو وسلو جوازونه لغو اعلان کړي او د نویو جوازونو اخیستلو ته خلق مجبور کړي.
قدرمنې ګالیا رڼا نورستاني تاسو ته تاسو د خپلونې قدرمن مېلم دانش صاحب ته او د تاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو کتونکو ته خپلې نیکې او سلامونه وړاندې کوم. په ټولو کې تاسو کوي چې په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. زموږ په هیواد کې ډېر ناقانونه وسلې شتون لري، هغه که خلکو بلاله کړي او یا یې پدې کړي دي. هو، طالبان په دې اکله دوه وریانت انتخاب لري. یو خو سیاسي خبره ده چې دوی مخالفین کولی شي کله چې په افغانستان کې وسلې وي د پیسو په ذریعه هلته ګروپونه که جوړ کړي وي او په مقابل کې تیارې وسلې په افغانستان کې وېژنګي. او بل خبره د اقتصاد لپاره ده، ځکه زه فکر کوم چې دوی دغه جوازونه به د ټکس په مقابل کې توزیع کړي او هغه ځینې وسلې چې دوی ته معلوم نه دي هغه به موږ ته معلوم شي. په ټولو کې په تېر حکومتونو کې هم د ډي ډي آر په نامه نورو پروژو مستل چې وسلې ټولې دي. هو، وسله په افغانستان کې شتون لري، مګر د وسلې د جواز د ورکولو لپاره باید لومړی قانون توشي او تصویب شي چې تجاران څنګه استفاده کوي، عادي وګړي په کوم سره کې دښمنی لري او حکومتي چارواکي په کوم رقم استفاده کوي. او همداسې د قانون ورته پاسي چې کچېرې تر دې ورته چا خپل وسله حکومت ته رانوړه ثبت رجستر یې نه کړه هغوی ته به کومه سزا ورکول کېږي. نو په دغه صورت کې زه باور لرم چې یو څه ناشونی به وي. هو، په کوم قانون کې چې موږ لوستي د یو هیواد د اتباعو سره باید دومره ضعیفه جاریه سلاح وجود لري چې لکه ناپندیر یو څوک جنګ کوي ورباندې ژوبل نه شي. خو په افغانستان کې ډېرې وسلې لا هم شتون لري. د دې راټولول د افغانانو په ګټه ده، دلته جنایي جرمونه کمیږي، ځینې نورې ستونزې کمیږي. هو، حکومت چې کله فقر ونه وژني، نور سیاسي تعاملات ونه کړي، زه باور لرم چې وسلې به خلک پټې ساتي، جنایي جرمونه مکوي. وسمینو چې دې کې راڅرګندېږي اقتتال شته، نور ځورونې شته، غلاوې شته. ټول لپاره قانون ډېر مهم ده چې خلکو ته قانون جوړ شي او د قانون په رڼا کې زموږ د هېواد سیاسي او دغه وسلې اقتصادي برخلیک کې معلوم شي.
مننه کوم اندر صاحب، که څه هم تاسو ابهام خوده چې ممکن دغه بهیر عملی نه ښکاری دقیقا، دا چې دوی د کومو تګلارو نه په دې برخه کې استفاده وکړي دی پښتنه ته هم لازم تاسو ته. هاشم صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه اعلان چې وزارت طالبانو له خوا شوی دی دا څومره عملی ښکاری؟ دوی ویره دقیقا د غیر مسؤولو وسلوالو نه څه ده؟
مننه نورستانی فورې تاسو ته جناب اندر صاحب ته ټول لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکېلې. دا موضوع څلور اساسي عوامل لري چې طالبانو په دې باره کې تصمیم ونیوي. اول عامل دا دی چې که تاسو خبر یاستئ په کابل کې د دغه دوه درو هفتو را په دې خوا ترورونه بیخي و اوج ته رسیدلي دي او هر شپه په هرې کوچې کې یا د طالب چارواکي ترورېږي، عسکري ترورېږي، یا د پخوا جمهوریت کسان دي چې هغه د طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو د خوا څخه ترورونه ډېر شوي دي. دوم عامل دا دی چې په کابل کې غلاوې مسلحانه غلاوې ډېرې شوي دي او خلک د سلاحو سره کورو ته اوړي، غلاوې کوي. دا مسله ډېره دغه ده. دریم اساسی خبر دا ده چې د طالبانو په منځ کې نارضایتي اوج ته رسیدلې او ډیر کسان چې سلاوي لري فقط بیرغ ته تغییر ورکړي، د داعش ورور ته اوړي. دوی کوشش ته دي کوي چې دا کسان خالی سلاسي که بیا چیرې داعش ته همځي چې د دغه سلاوي
یعنی تاسو وایئ چې په خپله د دوی جنګیالي د دوی د حکومت ولینا ناراضه دي؟
بالکل. لکه تاسو د طالبانو حکومت کو تاسو ته معلوم ده چې سوشل میډیا او ټول رسانی بھی کنټرول کړی دی او تر کنټرول لاندې دی. هیڅوک اجازه نه لري چې ابراز نظر وکړي او کله داخل نه تاسو خبر شي. په دې به جالب اوسي چې د ایرات رئیس عمومي د امنیت د ایرات امنیت ملي هغه بازداشت کیږي او هغه لاسونه ولچکیږي راځي کابل ته انتقالیږي. په دې جرم چې داعش سره ارتباطات لري دوی د ډیر امنیتي برخو کې ډیر کسان نیول شوي چې د دوی د خوا څخه چې رسانۍ شوي نه دي ارتباطات یې شوي چې د داعش سره دوی ارتباطات لري. دا خو د دوی دولتي اړخ دی. هغه کسان چې د دوی د دولت کې یا په د تصفیه کې میشن چې دا کړی دی یا په دوی کې
افغانستان کې امنیت ټینګ دی او هر څه سم دی. نو آیا فکر کوي چې له دې سره ستاسو د خبرو په مطابق چې امنیت د دوی د کنټرول نه وتلی دی؟
دا امنیت دوه برخې لري. اندر سبیا په دې نظامي چارو کې واره چلے دی. پورې یو خاص امنیت کې مثلا پر چاراو باندې د یو خار نه بل خار ته تاګو راتاګو هغه امنیت په خپل طالبانو په هغه وخت خراب کړی وو. او چې دې راغلي هغه امنیت شتون لري. یعنی څو کوای چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ شي کشپلجی کا ورځی اما څوک چې په خارو کې ژوند دی هغه وی امنیت او مسکونیت نه لري. اکثر وخت غلا کیږي. اکثر وخت غیر مسئول وسلوالی کورو ته راځي او د کورو څخه خلک وباسي یا پیسې وباسي یا دا کارونه کوي. دا شی د امنیت دی. امنیت یې ننګولی دی. دا چې اوس مثلا دا پیښې نه مستند سازي کیږي په دې معنا دی چې سانسور قوي پر مطبوعاتو باندې وجود لري. کنه تاسې هر ورځ د هر خار تپوسو کې معلومات وکړي.
بله مننه کوم دانش صاحب. اندر صاحب د دانش صاحب د خبرو په تعقیب مخکې ما په خبرونه کې هم ولوسته د یونما راپور را باندې ښنی چې د خلکو مخصوصا د پخوانیو پوزیانو د ملي دفاع وزارت او د داخلي وزارت هم داشان د پخوانی حکومت د کارکونکو د امنیت مسئله وی او پیخی وی چه دوی سکال پا 2023 کال که پا خپل راپور که ویلی دیش سمرا پیخی سبت چی ویدی دقا فردی امنیت دا طالبانو پا حکومت که سمرا خواندی دای حقا ایداغانی چه وقت پا وقت کیگی چه زنی خلق مخصوصا دا بخوانی حکومت کار کنون که پا خپل دم دی طالبانو دا جنگیالای لخوا دا دوی امنیت گواخل کیگی. یعنی دوی فردی امنیت نلری. چه فکر کبی چه واقعا فردی بیا برعکس طالبان دا طول موارد ردوی فردی امنیت څومره وسط طالبانو په واکمنۍ کې شته؟
مننه کومار. اغلی نورستانی په د تیرو پتونو پرتله کې موږ په افغانستان کې دوی دا که په زور ده او که دا چې مخالف اپوزیسیون په مقابل کې نسته قوي جبهه نسته تا تاثیر امنیت ټول جغرافیه دوی په لاس کې ده. هو دا امنیت د څه لپاره درې کاله کې سیاسی تعامل نه راځي پرسمه ته ویل کیږي. زموږ خلک دی واده دي دوی افراطی قوانین ورسته بل زیاتوي. دا باید دي کیږي چې په واده کې فقر چې په خوا هم وو د نورو حکومتونو لپاره هغه ورسته بل دیږي. دلته یو کلتوري ټولنه ده. زموږ ډېر ستونزې کورنۍ په خپل هېواد کې لرو. ځینې مسائل شاید دولتي نه وي بلکې شخصي قومي. ځکه د دغو شخصي قومي کړنو یا عملو یا جګړې چې کېږي د دې مسؤلیت هم د طالبانو د حکومت په غاړه ده. باید دوی اول خو یونیفرم تاسو وګوري چې دوی سربازان یوازې په کابل کې که په یونیفرم یا غم نه ډېر اردو سړو سره په ټول هېواد کې باید تفکیک لري. یو مجرم یا د داعش د نورو ډلو سره وځي منظم شوي وایي چې دا کافر نه دی. امن نظم هماغه د ولس لپاره ده. مګر ولس چې فاصله ډېره کړي هماغه ده چې سیاسي او جنایي جرمونه ورځ تر بلې ډېرېږي. دوی ته مخه مونه نه شي شاید دا کله چې دغه کړنې ته ول باید یادونه وکړم چې دا د راجستان کولو د سلاو دې ته باید ټول افغانان خوشحاله شي. جرمونه کمیږي خو په دې شرط چې حکومت یې په مقابل کې خلکو ته نور شل چلاونه ورکړي. مثلا د خلکو ازادي کاغه امنیت باید فکري وي، اقتصادي وي، امنیت باید روحي وي، مطمئن وي خلک. دا چې یوازې د ټوپک زور امنیت د دې دوام به ناممکن وي. د دې دوام لپاره باید حکومت خپل اړیکې د ګاونډیو سره د نړیوالو سره متوازنې کې وساتي، ځکه موږ غواړو چې د نړیوال سره کې اړیکې پورې نو دوی پورې ژر شي، دلته خلکو ته کار پیدا شي که نه
خبرو په دوام چې طالبان هم دا وایي چې دوی دا کار د خلکو د خوندیتوب لپاره کوي او د امنیت لپاره کوي چې خلک مسونه وسی. خو بل مسله اوس په دې کې دا هم شته چې دغه قانون یا قواعد به څومره د دوی په قمندانانو او جنگیالیو باندې هم د تطبیق وړ وي. داسې رپورټونه شته چې دغه د وسلو راټولول د استخباراتو او د حقانی شبکې ته یا د دوی د حقانی ډلې ته سپارل شوی دی. څه فکر کوي چې دوی به وشي کولای چې د خپلو قمندانانو یا د جنگیالیو نه وسلې راټولې کړي؟ په دې کې فکر نه کوي چې د دوی په مینس کې هم ځینې خپل منځي مشکلات به را پیدا شي؟
په ځکه د قضیه کې سلاوي راټولول او غیر مسؤوله کسان ته سلاح کول د امنیت د ټینګښت لپاره یو با ارزشه کار دی. دا هر نظام یې حق کې چې صحیح خبره ده. اما رالو وجود چې په طالبانو په حکومت کې یو بام او دوه هوایي وجود لري، طالبان په هیڅ عنوان باندې خپل جنګیالي چې پر کور باندې ناستې خالي سلاح کول یې مشکل ښکاري. او بدا درته هم په دې خاطر سره د حقامي شبکې ته سپارل شوی ده که تاسې ته جواب اوسي په دا لنډ وخت کې د حقامي د شبکې او بخصوص د خلیفه سراج الدین حقامي په اکله په نیویارک ټایمز کې مقاله نمیشته سي. او د یو اندازه داسې وښودل چې د دنیا سره د تعامل وړ سړی دی او کیدای شي دغه په وجود کې مثلا دنیا اوسې کړه چې تعامل وکړي. نو دا په شکل باندې سازماندهي شوی ده چې د ده په مخالفت د ده په مقابل کې مخالفتونه رامنځته شي. یو دی خو مجبور دی چې هر وسله والې ډلې ته لاس واچي او د هغو څخه سلاوې راټولې کړي او دا به د مخالفتو سبب وګرځي. بله خبره چې زه تاسو ته غواړم ووایم چې دا چې فکر هم ونه کوي چې د طالبانو یا مثلا د شیخ با ایبت الله اخونزاده فرمانونه دا په ټول افغانستان کې چلیږي. زه معاشقه اطاعت لرم که تاسو غواړئ همې ویډیوز ته همې غږونه څه چې فعلا مثلا په هلمند په ډیر ولسوالۍ کې د تریاکو کښت په نورماله ډول باندې وجود لري. د شیخ لا ایبت الله زور پر هغه کسانو باندې نه رسیږي. د هغه فرمان په هغه ولسوالۍ کې نه پیاده کیږي. خلک نورماله تریاک کوي. ولې مثلا دا په ډیرو ولایتو کې په ډیرو بزګرو باندې په ډیره کسان چې خپل دغه طالبانی پښتوانه نه لري پر هغه باندې عملي شوي او کیږي. دا په دې معنا نه ده چې د دوی فرمان په ټول افغانستان کې په یو شکل باندې قابل د تطبیق
د تطبیق ورنه دي. ډیره مننه کوم د امنیتي چارو کارپوهان هر یو هاشم دانش صاحب او احمد خان اندر صاحب ستاسو دو وخت او ارزونې څخه په خیر وسی.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
مننه کوم چې د امریکا غږ د اتصال د خبرونه سره یاست. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په کابل کې د پاک اوبو روان بحران ته په کتنې ویلي دي چې کچېرې همدا اوس د دې ستونزې غم ونه خوړل شي نو تر راتلونکو شپږو کلونو کې به په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبه بیخي وچې شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف په کابل کې د څښلو پاکو اوبو د کمیدو او لکبل د بحران در رامنځته کېدو په اړه خبرداري ورکړې ده. د یونیسف او د یوناما چارواکو د کابل ښار له سیمې څخه تر کتنې وروسته په ښار کې د اوبو د کمښت د بحران د پراخېدو خبرداري ورکړې ده.
په چټکه توګه خاري کېدل او د اقلیم بدلون لامل به په کابل کې د 2013 کال پوري د ځمکې لاندې به ختم شي. کچيري موږ هم دا اوس لاس پکار نشو، موږ دا بهیر نشو درولای.
یو شمیر شلون کې دوبو د کچي کمیدو اندیښمن کړی دي.
چاهایی که در سفره های کباب قرار داره تمامش خشکیدن، در بعضی قسمت ها تا تمام سفره های عمیق هم سطحشان به اندازه پایین رفته که اصلا دوباره به حالت قبلی برگشتنش ناممکن شده. بنابراین برای کابل یک راه حل عاجل و فوق‌العاده نیاز است تا از این بحران جلوگیری صورت بگیره.
یاشم نور شرون که وای چهل اندازه زیاد وگری په کابل خار که اوسیگی.
کابل که ظرفیت مثلا زندگی یا کسایی که زندگی میکنه اونجا حدود 500 هزار نفوذ پیش می شود، داره متاسفانه بیشتر از 6 میلیون نفوذ جز زندگی میکنند و متاسفانه تمام فضاها را مردم مثلا خودسر خانه آباد کردند.
د طالبان حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په کابل کې د اوبو سلطې د حل د موندلو لپاره د پنشیر ولایت د سیند څخه دغه خار د اوبو د انتقال پر پروژې باندې کار کوي او دغه پروژې تخنیکی چارې بشپړې شوې دي. تاکل شوه دغه پروژې لاري بعد پنشیر د سیند څخه 2 متر مکعب د څخلو پاکي اوبو کابل ته انتقال شي او شاوخوا 2 میلیون کسان ته د څخلو پاکي اوبو برابر شي.
راه مختلف است، یکی از راهش همی است که اگر شبکه آب رسانی مثلا اگر دست کابل اگر ستاب شود یا مثلا ایجاد شود، خصوصا اگر آب از قسمت های میدان وردک یا از قسمت های پنشیر و دریای پنشیر به اصلاح به شهروند ها مثلا تهیه شود خوب است. راه دومشی است که هر شهروند، هر هموطنی ما که اصلا شهر کابل زندگی میکنه، حداقل چا به خاطر جذب ریچارچ آب بکنه تا ای که آبی که بارانایی که وقتی میباره پس دوباره آبای زیرزمینی را ریچارچ کنه و را تقویه بکنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د اوبو د نړیواله ونې په مناسبت د اگست په 28مه ویلي و چې په افغانستان کې د 2020 کال راهیسې اوبو ته د خلکو اړتیا ډیره زیاته شوې او 80% کورنۍ د اوبو ترلاسه کولو هڅې کوي. افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د سختو اغیزو لاندې دی. په دغه هیواد کې د اوږدې وچکالۍ په زرګونو کورنۍ د اوبو په لټه کې خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي تر 2030 میلادي کال پورې به د کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره کابل ښار به مخ وي. په افغانستان کې د اوبو کمښت د رسیدو لپاره د اوبو مدیریت، د زیربناو پراختیا، د ټولنې ښکلتیا او د همغږۍ هڅو ته اړتیا ده تر څو دې حیاتي سرچینې ته دوامداره لاسرسی یقیني کړي. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د ژورو څاګانو د اوبو د کموالي اصلي لاملونه څه دي؟ په دې باندې د اوبو د مدیریت متخصص فضل الله اختر صاحب تحلیل اخلو چې تاسو په سکایپ لارې په خبرونه کې راسره مل شوی دی. اختر صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. ډیره مننه کوم چې تم واخ راکرو. پایل بدم دی پختنه نو کوم مختار صاحب، چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې مخصوصا په کابل کې د ژورو څاګانو د اوبو د کموالي اصلي علت څه دی ستاسو په نظر؟
ډیر زړه مننه تاسو پختنه نه، او سلام تاسو ته ورګم خبر وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
اصلی لمرونه په افغانستان کې د یو خود ساتي وبو کمواله ده. اقلیمی تغیرات او به وخت ورختونه د دې باعث دي چې هغه ځمکې لاندې وبو کم اندازه تخزیه کی. خو یو تاسو ګټه خپل راپور کې هم ورته اشاره وکړه، خاري پراختیا ډیره زیاته شوه مخصوصا په کابل کې او په داسې نور وټ خارونو کې. نو د نفوسو زیاتواله د دې باعث شو چې وبو استخراج زیات شي، د غي مصرف زیات شي، او په نتیجه کې اغه عمیق ساګان یا جوړې ساګان چې وی هغه هم از پخلاره پخلاره وچیږي. بل مشکل دا ده چې د دې لپاره چې په وخت توګه د دې مشکل مخنیوي وشي باید د بررسي شوی. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یا په ټولو ځینونو کې ټولو دریایي اوسو کې باید داسې د څارنې نظام نصب شوی وي چې ځمکې لاندې اوبه په دوامداره توګه وڅارلي، او که چیرته یو خاصه منطقه کې د اوبو کمواله هیڅ شي یا ولیدل شي عملاً هلته په عواملو باندې بحث وکړي. متاسفانه دغه د سارن نظام د لا موجودیت ته وجه دغه مشکل وستر بل زیات شو د نفوس زیاتواله او خلکو اکثر پایته بل خبره ده چې د صنعتي استعمالام زیات شو لري په دې وخت کې څو کلونو کې نو دغه یو بل هغه ده چې دوی ته کا زیات ځمکه لاندې په وبو باندې ده
اختر سب که څه هم تاسو ویل چې د نفوس زیاتواله مخسن په لوی خارونه کې خو دغه د وبو د کمخ مثلا یوازې په لوی خارونه کې نه په ولایتو کې هم شته د وبو کمخ یعنی په زراعت باندې ډیر اغیزه کوي مخسن په لور پروتو سیمو کې چې د خلک ژوند په همدې زراعت او مالداري باندې مخه تیزي په دې سیمو کې چې خلک د وبو د کمخ سره مخامخ کیږي دوی بیا څه چاره لري
خبره مو سم ده او هغه د اقلیمی تغیرات کوم نمونه یا پټن چې ده هغه داسې شوی ده چې په خوا جمعنی ورختونه بعد واوري په شکل کې ده هغه د واوري ورختونه کم شوی دي واستغلته دا چې بکله په قلاره ویل کېدل په ظرف د څلور میاشتو کې زموږ تحلیل وایي چې هغه بد ځمکې لاندې وبو سره یو ځای کېدل اوس چې هغه د واوري ورختونه کم شوی دي هغه په د په شکل په بارانونو باندې اوختي اکثره منطقه د افغانستان کې او هغه د سیلابي شکل اختیاري چې شدت هغه ورختونه زیاته چکم د جمالي ورختونه د کمخ د کمخت د وجه التزيات شوي دي نو هغه کم وخت چې موږ د ډیری زیات یو به مخصوص اند زراعت لپاره پکار دي هغه وخت کې موږ سره وبني
bale
نو بنان د قانون چې اکثره نن سبا آسان لارو ته مخکړي آسان لارو په دې معنی چې یو شمسي یا سولري پمپ اخیستلو سره تر سوچ افغانستان کې تقریبا په کال کې درې سو ورځې المر وړاندې وي نو دوی دغه سولري پمپونه په اخیستلو سره دغه چلانې تقریبا ټول ورځ چلانې او غرزمه کې کاسي تشیدو بایس کیږي دغه وجه ده چې زراعت وبو د کمښت پر کول لپاره چې هغه ورختونو دغه مخلک بلدې اقلیمی تغیرات د کبلدې نو اغه لپاره د دې د اعتکاف زمکه لاندې وبان زیاته شوې ده او دغه وجه ده تاسو خبره صحیح ده چې ټول افغانستان کې نه ته په کارونه کې ټول افغانستان کې دا وضعیت
صحیح شو اوس خو دا اندېښنه د پاک وبو پاک لدې مترکیږي چې خلک پاک وبو ته لاسرسي نه لري د حکومت پالیسي بیا په وبو یا د مدیریت په دې برخه کې د مدیریت او ساتنې په برخه کې څه رول لري آیا د موجوده ژورو څاګانو د ترمیم
ساتن لپاره کومه حادثه روانه دي مننه زاد حکومت اړه خصنه شمولې باید چې کومه مشکل چې کارا ده د سه د دولت تخوانه یا د حکیم ادارې لخوانه زما په نظر تر اوسه پورې کوم داسې سیستماتیک د څارنې نظام نشته چې هغه مونږ ورېدلې خو څه شي ضروري دی هغه د عادت چې دغه مشکل درک شي اصلا د پاړه باندې بعضی نړیوالو ادارې په شمول زمونږه مونږ باندې شړې نکړې دي او هغه انلاین ده خو دغه ساره نظام کنا سب نشي او دغه د وبو د استخراج په اړه کې داسې سخت قوانين مست نه شي د مخه ونيسي مشکل لا شاید
یو ورسته پښتنه کپلان ورته کې راته جواب کې اختر صاحب کومه ټکنالوژي یا نوښتونه کولای شي چې د وبو د ساتنې په برخه کې مرسته وکړي
د ساتنې په برخه کې عادي خلک هم چې په کومک کولای شي هغه د زمکه لاندې وبو ریچارج یا تفسیر چې هغه د ورختونو جمع کی ذخایر جوړ شي بندونه جوړ شي په دې برخه کې او نو داسې ماډرن یا جديده ټکنالوژي شته چې هغه ساينسي هغه ته علم په ضرورت لري نو دا غي په نسبولو سره او دا غي په معلومولو سره کولای شي دوامدار توګه دغه سیستم څارنه وشي او دا غي د تغذیه لپاره باید هر ممکنه لارې چې هغه کده وو وبو باران دوبو ذخیره کولې کې هغه سره لا په بوزا کې
ذخیره
کولې او کده بندو د جوړولې دا غي باید کړو
اوس بیا دلته دا پښتنه مترکی چې څومره د دې لپاره امکانات درنه په افغانستان کې مونږ لرو او شته حکومت څومره د امکانات ته لاسرسي لري ډیره مننه کوم د وبو د مدیریت متخصص فضل الله اختر صاحب استاسو د تحلیل له قدرمن لیدونکو په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسېږي ستاسو ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم تر بیا مو په پاک الله سپارم خې چاري ولرئ